بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترم اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی. مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زب تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرستا واخلی او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ ته د سلامونه او نیکی هیلې قبولې کړئ. زیب شاهین او زمان او ملګری نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1499 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1422 هجری قمري کال د جمادی الاول یا څلورمې خور د میاشتې له دویمې او د 2000 میلادي کال د جنورۍ له 14 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم 15 نومې مشکونه له مصنوعي هوش څخه په استفادې سره د توغندۍ قوت او ډرونی عملیاتو ننداره تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به انسانان څه ډول د سترو درملیزو شرکتونو د سیالیو او ناوړه استفادې ښکار کیږي تر عنوان لاندې د خاص پروګرام لومبنۍ برخه واوري، او په اخر کې به د حضرت بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت سره دویم پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. امید لرو چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. گرانو محترمو دوستانو، لکه چې درته معلومه ده، سبا د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د قدرمن لور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت کلیزه ده، چې دغه مو ویر د دیش په ورځو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیر بیا تاسو قدرمنو دوستانو ته د زړه له کومې تسلیت او تعزیت وړاندې کوو. دا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. جنرل محمد باقری تاکید وکړ د ایران وسلوال ځواکونه د پوره تیارۍ په حال کې دي. په پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم مشکونو کې د جنگی بیړیو په خلاف لری وشتون کې بالستیک توغندیو عملیات ترسره شول. په افغانستان کې د ایران سفیر ویل د تهران کابل د تعلقاتو پیاوړتیا د سیمې په ګټه ده. او حمدالله محب ویل طالبان په خبرو اسی وخت ضایع کوي او په زور واک ته رسیدو نیت لري. جنرل محمد باقری تاکید وکړ د ایران وسلوال ځواکونه د پوره تیاری په حال کې دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی ویل د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و علیه وسلم 15 نومې مشکونو کې د ایران د دفاعي قوت ننداره په ټولو ځمکنیو، هوایی، سمندري، هوایی، ریډاري او توغندۍ اړخونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو د غیر معمولي تیاری ښودونکې ده. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې جنرل محمد باقری نن د پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم 15 نومې مشکونو د وروستۍ مرحلې تر څنګ چې د ایران د مرکزی کویر عمومي سیمه کې وشول وویل. د وروستۍ ورځ مشکونه او تر 15 راتلونکو ورځو پورې چې په کوټلي توګه او تقریبا یو وخت کې ترسره کیږي په ټولو ځمکنیو، هوایی، سمندري، هوایی، ریډاري او توغندۍ اړخونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو د غیر معمولي تیاری ښودونکې دي. جنرل باقری په مختلفو کلاسونو کې د توغندیو د ویشتلو او ترکیبي عملیاتو اجرا ته په اشاره سره وویل د ایران د اسلامي جمهوریت تر لنډې منځنۍ او لری فاصلې ویشتونکو توغندیو قوت له اسلامي وطن، ملي ګټو او د ایران د اسلامي جمهوریت اهدافو څخه دفاع ته تیار دی. هغه زیاته کړه که څه هم د هیڅ ډول یرغل کولو اراده نه لرو، خو که هر یو دښمن زموږ د هیواد په اړه ناوړه نیت ولرو نو په ټولو قوت سره او په ډیر لږ وخت کې به له یرغل سره مخامخ شي. لبلې خوا د پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم مشکونو کې د جنگی بیړیو په خلاف لری وشتون کې بالستیک توغندیو عملیات تر سره شول. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخر د پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم نومې مشکونو وروستۍ مرحله د دښمن د بیړیو په خلاف د لری وشتون کو بالستیک توغندیو او یو زره اته سوا کیلو میټر فاصله څخه د اهدافو د تبا کولو ستراتیژیک عملیات په کامیابی سره اجرا شول. زموږ د خبريال د رپورت لمخه د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخر د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و علیه وسلم پنځه لس نومي مشکونو چې تیر ورځ د ایران په مرکزی کویر عمومي سیمه کې روان دي، دویمه او وروستۍ مرحله نن سهار د دښمن د فرضي جنگي بیړیو په خلاف د لری ویشتونکو بالستیک توغندیو او د اهدافو د تباه کولو د ستراتیژیکو عملیاتو په اجرا سره تر سره شو. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخر پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم پنځه لس نومي مشکونه له هغو کلنیو مشکونو څخه دي چې ړومبنۍ مرحله پرون د دښمن په دفاعي سنګرونو د یرغل د مشک او د توغندی او ډرونی ترکیبی عملیاتو په اجرا سره تر سره شو. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. په افغانستان کې د ایران سفیر وویل د تهران کابل د تعلقاتو پیاوړتیا د سیمې په ګټه ده. په افغانستان کې د ایران سفیر وویل ایران د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په ټولو برخو کې د کابل او تهران د تعلقاتو پیاوړتیا د سیمې د هیوادونو په ګټه بولي. د فارس خبری اجان د رپورت له مخې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په دغه کتنه کې په دوحه کې د صلح خبرو اترو ته په اشاره سره وویل ایران د تیر وخت په شان د افغانستان د اساسي قانون په محوریت او وروستیو شلو کلونو کې لاسته راوړنو په ساتنې سره د دغه هیواد د سولې له خبرو اترو ملاتړ کوي او د دوه اړخیزه او درې اړخیزه ترانزیټي ملګرتیا په شمول په ټولو برخو کې د کابل او تهران د تعلقاتو پراختیا د سیمې د هیوادونو او خلکو په ګټه ګڼي. د افغانستان د خارجه وزیر مرستیال میرویس ناب هم په دغه کتنه کې د سیاسي، اقتصادي او تجارتي تعلقاتو د پراختیا او د افغانستان، ایران او سیمې د هیوادونو د تاجرانو لپاره د اسانتیو د رامنځته کېدو لپاره د دوه اړخیز او درې اړخیزو ترانزیټي ملګرتیاو د پراختیا په اهمیت تاکید وکړ. په 2000 میلادي کال کې 8.5 لک افغان کډوال له کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر رضاکارانه توګه له ایران خپل وطن افغانستان ته لاړل، خو د ناامنۍ او بیروزګارۍ په وجه بیا راستانه شول. د ایرنا د رپورت له مخې د افغان مهاجرینو د چارو ویان محمد رضا باهر اویل زیاتره هغه کډوال چې په تیر میلادي کال کې افغانستان ته ستانه شوي دي په وطن کې د روزګار د نشوالي او نامنې په وجه بیا ایران ته راستانه شوي دي. هغه دې ته په اشاره سره چې همدا اوس هر ورځ تقریبا یو زر افغان مهاجرین د نیمروز لپوله هرات ته داخليږي. د روزګار نشواله او بیروزګاری ایران ته دراستنه شو کډوالو تر ټولو مهم مشکل وباله او زیاته کړه له دغه سخت زیاتره کسان یو موده له بیروزګاری ورسته بیا مهاجرت ته مجبوریږي. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د جنگ او نامنه په سلویختو کلونو کې د ملیونونو افغان کډوالو په سخاوتمندې سره ملمسیا کړې او د هغوی لپاره د روزګار، مدرسو، لوړو زده کړو او نورو کلتوري او اجتماعي فعالیتونو مواقع رامنځته کړي دي. افغان حکومت او ولس د دغه صادقانه ملمسیا په وجه تل د ایران له حکومت او ملت څخه کډراونه کړې ده. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ازبکستان او پاکستان چارواکو په افغانستان کې اوسنۍ حالت او د افغان مسلې د هواري لپاره د نړیوالې ټولنې حل ځلې اوسېړلې. له تاشکند د فارس خبری اجان د رپورت له مخې د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر خاص استازي اسمت الله ایرګاشیوف او په تاشکند کې د پاکستان سفیر سید علی اسد ګیلانی سره په کتنه کې همدارنګ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پروسې د شروع کېدو په شان په دې لړکې د ملګرتیا او د پراختیا په باره کې د نظر تبادله وکړه. د پاکستان سفیر په دغه هیواد کې د اوږدمهاله سولې په ټینګښت او همدارنګ د سیمه ییزې ملګرتیا پروسو ته د دغه هیواد د جذب کولو لپاره تاشکند پرول تاکید وکړ. پاکستان کوشش کوي چې د مرکزی ایشیا له هیوادونو سره خپل تعلقات زیات کړي او په خپل خاوره کې د پانګونې لپاره ترې استفاده وکړي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبان په خبرو وخت ضایع کوي او په زور واک ته د رسیدو نیت لري. د افغان سرچینو له مخې نوموړي په یو مرکه کې وویل د دې په بیانولو سره چې طالبان غواړي چې په زور حکومت اونیسی زیاته کړه چې کله سولې خبرې ناکام شي حکومت له طالبانو سره جګړې ته چمتو دی. نوموړي وایي تر دې دمه چې روان حالت ساري طالبان په خیر په خبرو وخت ضایع کوي او په دې فکر او تمه کې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی ته په زور د حکومت نیولو موقع ترلاسه شي. خو باید دوی پوه شي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم حکومتي ځواکونه طالبانو سره جګړې ته چمتو وي. د ملي امنیت سلاحکار دغه رنګ وویل چې د افغان ولس او افغانستان په وړاندې به یو ځل بیا د اتیاومو کلونو تاریخ او بې نظمي تکرار نشي او له ټولو ستونزو سره سره حکومت د نظام د تقویت لپاره کار کوي. کابل وویل افغانستان د امریکایي عسکرو کمښت منفي تاثیر نه لري. داوا خبرې جان د رپورټ لمخې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان حمدالله اندړ په یو ویډیو پیغام کې وویل چې همدا اوس په دغه هیواد کې شپږ نوي فیصد عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي، نو په همدې وجه د بهرنیو ځواکونو زیاتوالی او کموالی د افغانستان په حالت سره منفي تاثیر نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان تیره ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 4.5 زرو نه 2.5 زرو ته کم شوی دی. امریکا افغانستان کې لمات خوڑون کې شلکلن شتون ورسته هم هغه شان په دغه هیواد او سیمه کې د نامنیو جنایتونو جنگ او ترهګرۍ د زیاتېدو عامل ده. او طالبانو په هرات کې پولیسي ځواکونو حمله وکړه. په هرات ولایت کې امنیتي سرچینو تایید کړه چې د دغه ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د طالب ډلې نفوذي کسانو په حمله کې 2 تنه ولسي ځواکونه ووژل شول. د شفقنا خبرې جان د رپورټ له مخې د هرات د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده وویل چې دغه پیښه بیګا د غوریان ولسوالۍ د پولیسو د قومندانې د ودانۍ په نږدې کې رامنځته شوې ده. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم 15 نومي مشکونه لمسنوي هوش څخه په استفادې سره د توغندۍ قوت او ډرونی عملیاتو ننداره. فوجي دا زموږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. فوجي ګواخ او د نامنه پیدا کول د اسلامي انقلاب د کامیابۍ لپاره هڅې د اسلامي جمهوریت نظام د راپرځولو لپاره د دښمنانو د یو ستراتیژیک انتخاب په توګه مطرح دي. دغه ګواخونو د تپل شوي جنگ او د مقدس دفاع په توګه کې د دښمنانو د ماتې له دورانه د ایران په تیرېدو سره لا زیاتې پیچلې سطحې ته وده موندلې ده او د ایران د فوجي قوت د کمزوري کولو او د زیانمنولو د زیاتولو په هدف سره د وسلو له اوږدمهاله بندیزونو سره په یو وخت روان دي. څرګنده ده چې د دغه سیاست په مقابل کې د هیواد د امنیت د ساتنې لپاره یوازینی منطقي انتخاب په کورنیو ظرفیتونو تکیه کول او د ګواښونو په مقابل کې مضبوطی دل دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د ټولو قواو قومندان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د قوم د خلکو د 50 هجرین مریز کال د مرغومی د میاشتې د 19 نیټې د تاریخي پاسون د کلیزې په مناسبت د خپلې وینا په یو برخه کې د صدام د هوایی حملو په مقابل کې د هیواد د بیوسۍ د ترخې تجربې په یاد راوړلو سره د اقتدار او امنیت په موضوع غانو باندې په تاکید سره واضح کړه. ایران په هغو ورځو کې د تهران او نورو مختلفو ښارونو د توغندیو بمونو ورېدو په وړاندې بیوسه او بې دفاع وو او اسلامي جمهوریت حق نه لره چې په دغو حالاتو کې د هیواد ساتنه وکړي. نو ځکه د ایران یو مهمه دفاعي برخه د توغندۍ دفاعي توان لرل دي چې د مخنیونی په بحث کې یو ستراتیژیک اهمیت لري. په توغندۍ ډګر کې د ایران د قوت یو برخه ننداره پرون د جمعې په ورځ د پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم 15 نومي مشکونو په وړومبنۍ مرحله کې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لښکر د حوافظ ځواک د توغندۍ او ډرونی ترکیبي عملیاتو په اجرا سره وشوه. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لښکر عمومي قومندان جنرال حسین سلامی د دغه مشکونو ترڅنګ وویل د دغه مشکونو پیغام د اسلام د دښمنانو په مقابل کې له ملي حاکمیت څخه د دفاع او د اسلامي جمهوریت مقدس نظام او ارزښتونو ساتنې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اقتدار او کلکه اراده ده. د ایران اسلامی جمهوریت د بنیادی سائنس د بهیر په دوران کې د بالیسټیکو توغندیو په پلانولو او جوړولو سره پوځي مخنیون کې قوت ته د رسیدو په لاره کې یو لړ اوچت ګامونه پورته کړی دي. امریکایی نیشنل انٹرسٹ نشریه د ایران د توغندی توانمنه په جاجونه کې په دې ټکی اعتراف کوي چې ایران په سیمه کې د امریکې او د هغې د انډیوالانو د فوجي قوت په مقابل کې مخکینه نه توازن ګډوډ کړی دی او په قطعي توګه ویلی شو چې متعارف ستراتیژیک انډول د ایران په ګټه بدل شوی دی. د ایران توغندی ظرفیت له یرغل څخه د دښمن ډډې کولو د موثر فوجي دفاعي او یرغلي مخنیون کې قوت لرلو نښه ده. د دغه اندازې فوجي قوت اهمیت چې د په دفاعي صنعت کې له بنیادي سائنسي ټکنالوژیا سره مل تحقیق او ودې په نتیجه کې ترلاسه شوی دی په قطعي توګه د دښمن په محاسباتو کې ټاکونکی کردار لري.
درملیز شرکتونه او له انسانانو ناوړه استفاده.
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د سترو درمل جوړونکو شرکتونو د ناوړې استفادې او سیالیو ښکار شوي انسانانو په اړه په لومړي مطلب کې در سره ژغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د مرغوم میاشتې په 19 نیټه په خپل وروستۍ وینا کې د روغتیایي وزارت او له کورونای بحران سره د مقابلې لپاره د ازمویل شوي واکسین د تولید چاروالو کارکونکو په مننې سره دغه واکسین د هیواد د ویاړ او عزت توم نه وبلله. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د خپل وینا په دوام کې همداراز هیواد ته د انګلستان او امریکا تولید شوی واکسین واردېده ممنوع اعلان کړي او فرمایلی دي امریکایان کتوانېدلی وایي واکسین تولید کړي نو په هیواد کې دغه کورونای ترنګلتیا نه رامنځته کېدله چې په ورځ کې پکې کابو 4000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دې په ترڅ کې چې اساسا په دوی اعتماد نشي کېدلی او ممکنه ده دغه واکسینونه یې پر ملتونو د ازمیښت لپاره وي. دوی دغه راز فرمایلی دی، البته په هغې مخینی سره چې فرانسویان یې د ککړو وینو په قضیې کې لري دوی ته هم خوشبینه نه یو. البته له نورو هیوادونو څخه د واکسینو برابرول هیڅ مشکل او ستونزه نه لري. د خبرو په هغه غورچان کې چې په دې باب ستاسو په خدمت کې وړاندې شي یوه لنډه شان کتنه ورته کوو. دغو مستنداتو او موضوع ته هغه راپورونه او څرګندونې چې د ځینو هغو واقعیتونو ښودنه کوي چې د دغې فیصلې د غوره کېدا او اهمیت باندې ټپه وهي، نو له موږ سره واوسئ.
دوستانو، په نړۍ کې د کورونایي ویروس ضد واکسینونو د جوړولو او ازمویلو وخت راهسې د جوړ شویو واکسینونو د چورلر ناکارندوالي په باب شکونه رامنځته شوي دي. په ځینو هیوادونو کې د عمومي واکسیناسیون په پیلېدا سره د دغو واکسینو د ترلاسه کولو لپاره یو لر مشکلات رامنځته شوي او تر دې دمه په چورلټ ډول د واکسین پیچکاري کولو له امله ډیرو زیاتو شکونو او پایلو ته روښانه او پریکنده ځواب نه دی ورکړل شوی. یو هغه واکسین چې په نړۍ کې جوړ شوی و او په ځینو هیوادونو کې ورځنې استفاده شوی فایزر بیونټیک دی. دغه واکسین د امریکا د فایزر د لمر جوړونې امریکایي شرکت، د جرمنی د بیونټیک درمل جوړونکي شرکت په ملګرتیا سره جوړ کړی او همدا اوس په امریکا او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې ورکول کیږي. په نړۍ کې دغه واکسین له جوړېدا وروسته له ترسره شویو تبلیغاتو سره سره، البته د کال له همهغه لومړنیو راهیسې، د دغه واکسین د پیچکاري کونې لپاره یو لړ اندېښنې او مشکلات رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې په امریکا کې لږ تر لږه کلینیکل ازموینو وروسته د فایزر او بیونټیک شرکتونو مسؤولان مدعی شوي چې د جوړ شوي واکسین کارندوالۍ له 90% ور زیات دی، په داسې حال کې چې په دې باب هیڅ پریکندوالی نشته او باید لا زیاتې ازموینه ترسره شي. پر دې موضوع سربیره ډیری طبي متخصصان خبرداری ورکړی چې دغه واکسین تر دې دمه د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا نهایي تعدیدیده نه ده ترلاسه کړې او د دې کارندوالۍ اثبات شوی نه دی، او د دغه واکسین د کارندوالۍ په نسبت شکونه همهغه راز شته دي چې د واکسین په ځینو ترلاسه کوونکو کې یې د رامنځته شویو پایلو له امله تر دې دمه دغه جوړ شوي واکسین د کارندوالۍ په نسبت زیاتره نظر نشته، او په ځینو ترلاسه کوونکو کې رامنځته شوي پایلې او نیمګړتیاوې لامل شوي څو د دغه شرکت د واکسین په نسبت شکونه وجود ودلودل شي. یو بل ټکی د فایزر بیونټیک واکسین په ځینو ترلاسه کوونکو کې رامنځته شوي جانبي تاوانونه دي. د فایزر شرکت د چارواکو په وینا او د لومړنیو اټکلونو پر اساس د کوئیډ 19 واکسین جانبي تاوانونه د انفلونزا واکسین له جانبي تاوانونو سره ډیره ورته والی لري، خو د دوی سختوالی لا زیات دی. د دغه واکسین تاوانونه په ترلاسه کوونکو کې د عضلاتي دردونو، سخت تبې او الرژي لرونکي تاوانونو په بڼه دي.
په امریکا کې د دغه واکسن د کلینیکل ازموینو په دریم پړاو یا فیز کې په خپلې خوښې ترلاسه کوونکي 4 کسان د مخ له سخت ګوزڼ سره مخ شوي چې په هماغه لومړنیو شیبو کې ورباندې د امریکا د درملیزو او خوراکي چارو ادارې نیوکې کړي. له دې سره سره د امریکا ځینې ډاکټران او متخصصان مدعی شوي چې تر دې دمه د واکسن د پیچکاري کونې له امله د دغې پیښې رامنځته کېده نه ده تایید شوې او باید لا زیات او پراخې ازموینې وشي. په عین حال کې دغه کلینیکي غبرګونونو د دغه واکسن په استفاده کوونکو کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي کوونکي مرکز یا CDC د دسمبر په 6 نیټه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې له 2,00,000 هغو کسانو څخه چې د فایزر بیونټیک واکسن ورته پچکاري شوې، 6 کسان له ډېر الرژیک غبرګونونو سره مخامخ شوي دي او عادي ژوند یې ګډوډ شوی دی. د ABC نیوز خبری سایټ په وسیله په یو بل خبر شوی راپور کې همدار از ویل شوی دی د امریکا په سان ډیګو کې د ایمرجنسی برخې یو پرستار یا نرس د فایزر شرکت د جوړ شوی واکسن لا ترلاسه کولو اته ورځې وروسته په کرونا وایروس ککړ شوی دی. دغه مورد په ایتالیا او مکسیکو کې هم لیدل شوی او ځینې کسان د واکسن د لومړی ډوز لا ترلاسه کولو سره سره په کوویډ 19 ناروغۍ ککړ شوی دی. د فایزر بیونټیک د ګرد واکسن د کارندوالی او اغیز شیندنې په باب د لویدیځي رسندویو په زیاترو پروپیګنډیزو هاي هوی کې په اروپایي هیوادونو کې ځینو معتبرو موسسو یو لړ نظر سنجې خپرې کړي دي چې د امریکا او جرمني په ګډ جوړ شوي واکسن باندې په مختلفو هیوادونو کې د درملنې او طبي اړوند مسؤولانو او چارواکو او د خارجو د بې اعتمادۍ خود نه کوي. په دې باب آیرش ټایمز خبرونې د فایزر واکسن څخه د استفاده او یا نه استفاده په زمینه کې د جرمنی د ډیرو متخصصانو او ډاکټرانو د فراخو نظر غوښتنو نتیجې خبرې کړې دي. په دغو نظر سنجیو کې معلومه شوې ده چې د جرمني په څلورو کې درې برخې ډاکټران او فرستران د فایزر بیونټیک شرکت په وسیله تولید شوو واکسین د باور وړ نه ګڼي او دغه واکسین لا پچکاری کولو سره هیڅ ګروهانه هم نه لري. په داسې شرایطو کې چې د جرمني ډاکټران او فرستران یا نرسان د کوویډ 19 ډوله واکسین لا پچکاری کولو سره مخالف دي، نو دغه هیواد عمومي افکار هم له دغه واکسنه د استفادې په نسبت له ډیرو او جدي شکونو سره مخامخ شوي او دغه بې اعتمادۍ او شکونه لا پسې په زیاتېده دي.
یو بل پیښه چې د فایزر واکسین د کارندوالي په باب د لا زیاتو او پراخو اندېښنو لامل شوي، د فایزر واکسین د ترلاسه کوونکو درېو کسانو مړینه ده. د پرتګال رسندویو په همدا وروستیو کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روغتیایي برخې یو کارکوونکي د فایزر کورونایي واکسین د ترلاسه کولو له 48 ساعتونو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. همداراز د جنوري په 16 نیټه د ناروې رسندویو په یوه بله خبره کې ویلي چې په دغه هیواد کې د بوډاګانو د ساتونکو کور دوو کسانو د فایزر واکسین له ترلاسه کولو وروسته ناڅاپي خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په فایزر بیوټنګ واکسین د اندېښنه په اروپایي هیوادونو کې د درملنې طبي عملیې ته بیله نه ده. په امریکا کې د اوهایو ډیر نفوس لرونکي ایالت ګورنر ایک ډیوین هم د فایزر واکسین له پیچکاری کولو سره د دغه ایالت د طبي عملیې د زیاترو غړیو مخالفت حیرانوونکي بللې او ویلي دي زه په حقیقت کې په دې چې وینم په اوهایو ایالت کې د درملنې طبي عملیې او ادارې ډیر زیات وګړي د فایزر واکسین له پیچکاری کولو سره مخالف دي، وحشت زده شوی یم. د طبي عملیې کابو 60% کارکوونکي د دغه واکسین له استفادې او پیچکاری کولو سره مخالف دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نظر سنجۍ پر اساس په امریکا کې یوازې 44% افریقایي توکم خلک خیال کوي چې د کورونایي واکسین پیچکاری کول د دغه ویروس په وړاندې د دوی مخنیوونکي یا حفاظتي توانمنۍ زیاتولی شي. په لاتین توکمو کې هم یوازې 40% خلک په دې اند دی چې د کوویډ 19 ډوله ناروغۍ واکسین په ډاډ سره پیچکاری کولی شي. په دې باب د افریقایي توکمه او لاتینې توکمه خلکو د اندېښنې علت په متحده ایالاتو کې تر ټولو زیاتې مړینې دي او په له ښه ډول چې ووایو قربانیان په دغه هیواد کې د ناعادلانه روغتیایي او اجتماعي جوړښت نتیجه ده. له دې ورآرخوا پر توکمي لږه کې باندې د واکسینو لا زیات ټیسټ کونې په باب د درملیزو او آزمویونکو شرکتونو ناوړه مخنیوي او د فایزر په څیر په شرکتونو د اعتماد او باور لپاره هیڅ ځای نه دی پرېښودلی. په عین حال کې منځنۍ نظر سنجۍ ښیي چې د امریکا کابو 25% سپین پوستي هم د فایزر شرکت د واکسین په پیچکاری کولو او له دغه اقدام سره مخالفت کوي. د کی اف اف مؤسسه نظر سنجی چې په امریکا کې روغتیایی او ټولنیز چیرنې کوي د کورونایي واکسین له پیچکاری کولو سره د دغه طبي عملیې د کابو 29% وګړو د مخالفت خودنه کوي.
دوستانو، همدا راز د جرمنی د بایرن ایالت یا صوبې مشر مارکوس سودر وایي زما پاند باید دې په ځای چې په هیواد کې د کووډ 19 ډوله ناروغۍ د واکسن د لاس زیاتو اخیستونکو لپاره کمپنی جوړ کړو. د دغه واکسن د منلو په نسبت باید د خلکو د ګروهنې د زیاتولو لپاره یو کمپنی جوړ کړو. دا یو بس راپارونکي موضوع ده. ګارډین ورځپاڼې هم په همدا وروستیو کې په دې زمینه کې د یو راپور په خپرولو سره ځینې نورو اړخونو څخه هم پرده پورته کړې ده. ګارډین لیکلی دی د یو راپور په اساس په دسمبر کې د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو مشر مارک میډوز د درملنې او خوراکي موادو د ادارې له مشر سره په ټلیفوني تماس کې ویلي دي د فایزر واکسن پچکاري کول دي تایید کړي یا د استعفا ته تیار شي. دغه بهیر له دې وروسته رامنځته شوی چې ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې د خوراکي او درملیزو چارو اداره یو غټ بوډا او لټ شمشته بللې او سټیفن هان ته یې ویلي وو لعنتي واکسین دي همدا اوس وویشي. واشنگتن پوسټ هم لیکلی دی د میډوز خبرداري لامل شوی د امریکا د خوراکي او درملیزو چارو اداره ډیر زر د فایزر واکسن تاییدول اعلانوي. په همدې ورځ د امریکا د روغتیایي چارو وزیر الکسن آزر هم ویلی دی د امریکا د روغتیایي او درملیزو چارو اداره ډیر زر د واکسین لپاره د بیړنۍ استفادې اجازه اعلانوي او روانه اونۍ د کلینیکل ازموینې بهر باید یو یا دوه اونسه اوبه د امریکایي خاریزو د لومړنۍ واکسینیشن بهیر پیلېږي. هغه په یو مرکې کې ویلي دي څه وخت مخکې د خوراکي او درملیزو چارو ادارې فایزر ته ویلي دي چې د دوی واکسین تاییدېږي. له دې وروسته د کار پیژاندو یو پلاوی یا پینل د خوراکي او درملیزو چارو ادارې ته سپارښتنه کړې فایزر واکسین دې تایید کړي. نو خوږو دوستانو د دغه غورچان په دوهمه برخه کې به د دې موضوع نور اړخونه هم وسپړو. نو تر بل مطلب پورې درته نیکمرغه او له سلامتیا ډک ژوند له خدای غواړو. بریالي او سوکاله اوسئ.
د فاطمه زهرا آسمانی شخصیت.
گرانو او قدرمن اوریدونکو، د حضرت بی بی فاطمه سلام الله علیها د شهادت په اړه تسلیت وړاندې کولو سره زالی اسخرابیدی او زما محترم همکاری
فاطمی
استاسو په خدمت کې حاضر سویو چې د حضرت فاطمه سلام الله علیها د ژوند او د دغه آسمانی شخصیت په اړه سو مطلبونه له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې دا پروګرام به ستاسو د استفادې او د پام وړ وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نړۍ له بیبیانو د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها آسمانی شخصیت ډیر لوړ دی. هغه بیبی چې په معصومینو کې شمیر ده او د هغې او کورنۍ محبت او والیت له دینی فرضونو څخه دي، او داسې بیبی چې غصه کول او خپه کول د پاک خدای غصه او خپګان ګڼل کیږي. نو راځئ چې د معصومینو له خولې او قول څخه د هغې د صفاتو ځینې برخې درته بیان کړو. د معصومینو له قول د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د صفاتو ځینې برخې په دا ډول دي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي د خدای په حکم سره یو فرشته نازل شو او ماته زیر راکړو چې حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداران او بیبی فاطمه د جنت د شزو سردار ده. ګران رسول فرمایي چې د نړۍ تر ټولو غوره مېرمنې څلور دي، د عمران لور مریم، د خویل لور خدیجه، د حضرت محمد لور بیبی فاطمه او د فرعون شزه آسیه بیبی. بیا هم ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې جنت د څلورو بیبیانو مشتاق دی، د عمران د لور مریم، د فرعون د شزه آسیه، په دنیا او آخرت کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د ماندینې بیبی خدیجه او بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها. قدرمنو اوریدونکو، له فاطمه زهرا سلام الله علیها سره د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د مینې ځینې نمونې او احترام چې له فاطمه زهرا سلام الله علیها سره درلوده دومره مینه زیاته و چې دا چاره د پیغمبر اکرم د ژوند له حیرانتیاو ګڼلی شوه. او که د خبرې ته زیر پام وکړو چې ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خدای په نزد تر ټولو نږدې او لوړ انسان وو، او په ټولو چارو کې د حق معیار او د عدل او اعتدال میزان او پارسنگ وو، او د هغه هر وینا او کارچار د سنت درجه لري، ځکه چې خدای تعالی فرمایي، یعنی پیغمبر له خپل خوښې او نفس هیڅ خبره نه کوي، بلکې هر څه چې وایي له وحی څخه وي. نو د بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها په معنوي فضیلت به آل خ پوه شو.
ایزانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورې لونې هم وې، که څه هم ګران رسول صلی الله علیه وسلم له خپلې کورنۍ او حتی پردیو سره مینه لرله، خو له بیبی فاطمه سلام الله علیها سره د هغوی مینه ځانګړې او جدا وه، او په اکثرو ځایونو کې به یې دا مینه څرګنده اعلانوله. او دا په خپله یو دلیل دی چې د بیبی فاطمه سلام الله علیها او د هغې د کورنۍ ژوند د اسلام له برخلیک څخه نه جدا کېدونکی دی. او له بیبی فاطمه سلام الله علیها سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم رابطه یوازې د پلار او لور رابطه نه وه، بلکې دا خبره د یوې ټولنې له حیاتي مسؤولو د یو امت لراتلونکې او د مسلمانانو د رهبری او امامت په حکله د خدای له اوامرو سره کامل تعلق لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله په سفر تلو، نو تر ټولو وروسته به یې له بیبی فاطمه سلام الله علیها سره خدای پامانۍ کوله، او چې له سفره به راستنېدو، نو لومړی به یې د بیبی فاطمه سلام الله علیها کور ته ورتله او سلام به یې کوله. امام باقر علیه السلام او امام صادق علیه السلام فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تل تر څملاستو مخکې بیبی فاطمه سلام الله علیها ښکلوله، خپل مخ به یې د هغې په سینه کښېښول او دعا به یې ورته کول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فاطمه زما د وجود ټوټه ده، چا چې دا خوشحاله کړه زه یې خوشحاله کړم، او چا چې دا خفه کړه زه یې خفه کړیم، او فاطمه سلام الله علیها په ټولو تر ټولو خلکو پر ما زیاته ګرانه ده. همداراز هغه حضرت فرمایي دا زما د وجود ټوټه زما زړه او په بدن کې زما روح دی، چا چې دې ته آزار ورکړي نو زه یې آزار کړی یم. دا حدیث بخاری هم نقل کړی دی. جابر دا روایت داسې نقل کوي، چا چې دې ته آزار ورسوي نو زه یې اذیت کړی یم، او چا چې ما ته آزار ورسي خدای پاک یې ځورولی دی. او دا حدیث په صحیح مسلم او د اهل سنتو په ډیرو کتابونو کې راغلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما لور د جنت د ټولو ښځو سردار ده، هغه زما د وجود ټوټه، زما د سترګو یخواله، زما د زړه میوه او زما په بدن کې روح دی، او زما نه پیدا شوی د انسان په شکل کې یوه حوره ده. د بی بی عائشه نه روایت دی چې فاطمه سلام الله علیها به کله هم ګران رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغله، هغه مبارک بورته له ځایه پاڅېده. د بی بی فاطمه سلام الله علیها سره به یې ښکلولو او هغه به یې په خپل ځای کې کښېنوله، او کله چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فاطمه سلام الله علیها کتنې ته ورتله، نو یو بل به یې ښکلول او له یو بل سره به کښېناستل.
قدرمنو اوریدونکو، له امام جعفر صادق علیه السلام او جابر بن عبدالله انصاری څخه نقل شوی چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بی بی فاطمه زهرا ولیدل چې په لاسونو کې میچنه تاووي او سره له دې بچی ته هم پی ورکوي. د پیغمبر اکرم په سترګو کې اوښ کې راغلی او وی فرمایل، زما ګرانې لورې، د آخرت د شرنۍ او خوږوالي لپاره د دنیا سختۍ وزغمه. عرض یې وکړ، ای د خدای رسوله، د خدای د نعمتونو شکر کوم، او خدای پاک دا آیت نازل کړ، ولسوف یعطیک ربک فترضا، پاک خدای به تا ډیر ژر درکړي، پاک خدای به تا ډیر زر درکړي چې راضی او خوشحاله شي. امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي چې حضرت امام علی علیه السلام وفرمایل، یو نابینا او ړوند سړی د بی بی فاطمه زهرا کور ته ورغی. بی بی زهرا ځان په څادر کې پټ کړو. پیغمبر ترې پوښتنه وکړه چې ولی دومره پرده کوي، دی خو تا نویني. بی بی فاطمه زهرا و فرمایل، که ما نوینی زخو یه وینم، او بلدا چی پوزه او د بویولو حسه خو روغ دی او اتر بویولی شی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل، گواهی ورکوم چی تاز ما د وجود ټوټه. لا بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها پوښتنه وشوه چی د ښځو لپاره څه چیز تر ټولو غوره دی. هغه و فرمایل، د ښځو لپاره تر ټولو ښه دا ده چې سړی و نه ګوري او سړی هم هغوی و نه ګوري.
د جنت جامع او لبی بی فاطمه سلام الله علیها سره د فرشتو مرسته. یو ځل د ځینو یهودیانو په کور کې واده و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کره ورغلل او وی ویل، موږ د ګاونډیتوب حق لرو او له تاسو غواړو چې خپل لور بی بی فاطمه سلام الله علیها مشکره راولېږي چې دوی سره زموږ واده ښکل سي. دوی په دې خبرې ټینګار هم وکړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل، داد علی علیه السلام میرمنه ده او تاسو د هغې د تلو اجازت له هغه څخه وغواړئ. هغوی له پیغمبر صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې د حضرت علی علیه السلام څخه د دې بلنې سفارش وکړي. یهودیانو په دې واده کې هر ډول سامان برابر کړی و، او ګمان یې کاوه چې بی بی فاطمه سلام الله علیها به په زړو او رستو جامو کې په واده کې ګډون وکړي، او په دې طریقه به یې لږ خجله او کچه کړو. د خدای فرشته جبرائیل علیه السلام له جنت جامع راوړي چې دومره ښکلې وې چې تر اوسه چا نه وې لیدلې. بی بی فاطمه سلام الله علیها هغه واچولی او کتون کې د هغو جامو په رنګ او بوی حیران شول. او چې کله بی بی فاطمه سلام الله علیها یهودیانو کره ورغله، نو یهودنی ښځې په احترام کې په سجدې پرېوتې، او ډیر یهودنی د اسلام د دې معجزې په وجه مسلمان شوې. ابو ذر وایي، یوه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه ولېږلم چې علی علیه السلام ته ژغ وکړم. د علی کور ته رالم او آواز می ورته وکړ، خو چا جواب را نه کړ. په کور کې میچنه په خپل تاویده او څوک ورسره په خوا کې نو. بیا می حضرت علی علیه السلام ته ژغ وکړ، هغه بهر ته راووت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره خبرې وکړې چې زه پرې پوه نه سوم. بیا می د خدای له رسول صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې دا میچنه څنګه تاویده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مو فرمایل، خدای پاک د بی بی فاطمه سلام الله علیها زړه او غړي له ایمان ډک کړی دی. خدای پاک په دنیا کې هم له هغې سره مرسته کوي. خدای پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کورنۍ د خدمت لپاره ځینې فرشتې ټاکلی دي.
قدرمن اوریدونکو، په مباهله کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د بی بی فاطمه زهرا ملګرتیا، ټول راویان تاریخ لیکونکو او مفسرانو نقل کړی دا چې بی بی فاطمه زهرا له هغه 50 کسانو څخه ده چې د نجران ځینې عیسایان رسول الله مبارک ته ورغلل او د عیسی علیه السلام په اکله یې ل پیغمبر سره خبرې اترې وکړې. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هغوی د آیت ولوسته چې د خدای په نزد د عیسی مثال به له پلاره پیدا شوی، د حضرت آدم علیه السلام د خلقت په شان دی چې آدم به له مور او پلاره له خاورو پیدا کړو. عیسایان قانع نشول او اعتراض وکړو. په پیغمبر د مباهله آیت نازل شو او خدای حکم ورکړ چې څوک چې هم له هغه علم او پوهې ورسته چې تا ته مدر کړي له تا سره د عیسی په باب بحث وکړي، نو ورته ووایه تاسو خپل بچی او ښځې او نفسونه راولئ او موږ به هم خپل بچی او ښځې او نفسونه راولو، حاله به مباهله وکړو او په دروغجنو به د خدای لعنت وکړو. مباهله دې ته ویل کېږي چې کله دوه ډلې او اړخه په یوې خبرې کې له یو بل سره اختلاف ولري، نو په یو بل بد وایي او له خدای غواړي چې کوم طرف چې په باطلو کې دی په هغه لعنت او عذاب نازل کړي. دا کار یوازې د خدای رښتینی پیغمبران کولی شي. د نجران د عیسایانو اول ومنله او وټاکل شوه چې سبا مباهله وشي، خو کله چې پیغمبر ولاړ نو له یو بل سره یې صلح وکړه او اسقف ورته وویل که سبا پیغمبر له خپلو بچیو او کورنیو سره راغی نو مباهله ونه کړي، او که اصحاب یې له ځان سره راوستل نو بیا به مه پرېږدئ چې هیڅ باک نشته او حقیقي به نه وي. سبا ته پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها امام حسن او امام حسین سره مباهله تراغی. د عیسایانو په وړاندې په خاورا کښیناست او اهل بیت ته یې وفرمایل، کله چې زه دعا وکړم تاسو پرې امین ووایاست. عیسایان د ګران رسول د حالت په لیدلو ډیر وویرېدل او ډاډه شول چې د هغه روده د رښتینیو پیغمبرانو په شان ده. له هغه مبارک یې وغوښتل چې ورسره صلح وکړي او د مصالحې په توګه یې ځینې مال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړو او ستانه شول.
عزیزانو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته په بی بی زهرا باندې ډیر مصیبتونه راغلل او ژوند ورته سخت شو، او د خپل پلار چې عشق او مینه به ور سره کوله، په جدایی به ژړل، کله کله به د پلار قبر ته تله او ډیر به ژړل، په کور کې به هم ژړل. کله چې د مدینه خلکو د هغه په ډیره ژړا اعتراض وکړه او وی ویل چې موږ ستا له ژړا تنگ شویو، نو حضرت امام علی علیه السلام د هغه لپاره په بقی مقبره کې د بیت الاحزان د غم کور په نامه یوه کوټه جوړه کړه. بی بی فاطمه سلام الله علیها په هر سهار حسنین علیهم السلام هلته له ځان سره بیول او تر شپې پورې به یې ژړل. امام علی علیه السلام به ماخوستن هغه کور ته راوستله، تر دې چې د ډېرې ژړا او مصیبتونو په وجه ناروغه شوه او ورو ورو یې ناروغي سخته شوه او بالاخره د همدغو غمونو او نورو لاملونو په وجه د هجرت د 11 کال د جمادی الاول په 13 یا جمادی الثانی په 3 نیټه، یعنی د خپل ګران پلار له وفاته 15 یا 95 ورځې وروسته له دنیا څخه سترګې پټې کړې. د شهادت په وخت د هغوی عمر کابو 18 کاله.
گرانو قدر منوریدون کو د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزی په مناسبت د بیا تسلیت ویلو پاترس کی د دغه آسمانی شخصیت د دې پروگرام وختم پام دی زای کی پای ترسیږي. نو موږم حاضر دم استاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای پامان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ دا خپرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلی وي. زمونږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.